سلامونه وخت د ماځګر شپږ بجې سوې د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د دې غړي د سر رپورت هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ تر جګړې وروسته د تورخم دروازه تړل سوې ده. دارنګ بیا په شمالي وزیرستان کې د ماټر ګولو کې د وژل شوو کسانو مړی خاورو ته سپارل سوې دي. احتجاج پای ته رسېدلی دی. د دې ترڅنګ په چترال کې د طالبانو حمله او نور رپورټونه هم شته. خو په پایل کې خبرونه سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د ډزو په تبادله کې د پاکستان غاړې ته د اف سي ځواک یو چارواکی ژوبل سوی او د پولي هغې غاړې څلور افغان طالبان وژل کېدو خبره کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر هغه خبر ناسم بللی چې ګواکې له افغانستانه به اولس ښځینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر په کیف کې د یوکراین له لوړ پوړو چارواکو سره ناڅاپي لیدنې پیل کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د ډزو په تبادله کې د پاکستان غاړې ته د اف سي ځواک یو چارواکی ژوبل سوی او د پولي هغې غاړې څلور افغان طالبان وژل سوي دي. د تورخم پر پولیس چارواکي د تورخم پولیس چارواکي ناهید خان مشالې ټول چې دواړو غاړو ته پیل سوي ډزې درېدلې خو د تورخم لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړل سوي ده. د خیبر یو انتظامی چارواکي مشالې ټول چې نن غرمه شاوخوا یوه بجه پر تورخم د پاکستان امنیتي ځواکونو او هغې غاړې ته د واکمنو افغان طالبان ترمنځ ډزې وسوي چې وروسته دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل سوه. هغه چارواکي د نوم نه ښودلو په چرت پښال ډو ټول چې د لومړنیو معلوماتو مخې د تورخم هغې غاړې ته واکمنو طالبانو یو مورچه جوړولی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل او په دې سر یې او په دې سره په یو بل ډزې پیل کړې. پرخوا په تورخم کې یوې سرچینې مشالې ټول چې په نښته کې څلور طالبان وژل سوي دي. تورخم دروازه مخکې هم څو وارې د بېلابېلو وجوهاتو له امله تړل سوي او بیا خلاصه سوي ده. ناقانونه ګرځول سوي ډلې تیری کې طالبان پاکستان داوا کړی چې د چترال په یو سیمه کې پر امنیتي پوسټه برید کې امنیتي چارواکی وژلی دی. تیری کې طالبان پاکستان نن په ټولنیزو رسنیو داوا کړی چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې د افغانستان پولیس سره لګیدلې شیخان بمبورت سیمه کې تر حمله وروسته شاوخوا یو شمیر کلی نیولی او امنیتي پوسټه قبضه کړې ده. د کوز چترال مرستیال کمشنر محمد علي خان نن مشالې ډو سره په خبرو کې په بمبورت کې بیګا د وسلوالو امنیتي اهلکارو ترمنځ د نشتې د خبر تصدیق وکړ. خو ویل په نشته کې د اف سي ځواکونو درې سرتیري ژوبل سوي دي.
دا هغوی سره علاقې ته ګرنل کېدو کوشش کړی. دا یوه سیمه ده د بمبوریت نه پورته اشکوی په نوم ده او دغه سیمه کې دوه اړخه ډزې شوي چې پکې زموږ درې ځواکونه ژوبل شوي. په کې د چا د وژلو رپورټ نه دی راغلی.
محمد علي خان زیاته کړه چې په سیمه کې د امنیت وضع آرامه ده خو ځینې سړکونه تړل سوي. یو ځایي اوسېدونکي د نوم نښولو په شرط په شالې ډوتول د نن سهار راهیسي امنیتي ځواکونو د چترال ایون سیمې ته نه ځخه تر بمبورت او شیخان څه دېرش کیلومتره سړک تړلی دی. د چترال بمبورت سیمه د کیلاش قبیلي اوسېدونکي له امله شهرت لري. په شمالي وزیرستان کې پر یو کور د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې پنځه کسان وژل سوي او دوه نور ژوبل دي. د میرامشاه پولیسو پوځي او استخباراتي ادارې چارواکو مشالې ډوتول چې بېګا د امنیتي پوستې څخه یو وشتل سوي ماټه ګوله تحصیل ګډیوم شکتوي شوداد خیل کلي کې د یو ځای کس صادق وزیر په کور لګېدلی چې پکې د هغه د میرمن او څلور ماشومان په ګډون پنځه کسان وژل سوي او دوه ژوبل دي. ځایي اوسېدونکو په ګډیوم کې د پوځي کلي مخې ته د وژل سوو کسانو مړي د احتجاج په توګه ایښوولي ول. خو وروسته چارواکو نواتی ور وړاو لا غیزمنو کورنۍ سره د انصاف او مرستې ژمنه وکړه. هم په دې وجه بیا دوی احتجاج ختم کړی او مړی خاور ته وسپارل. شمالي وزیرستان کې وخت په وخت د نامنۍ هدفي وژنو او سوالو زد امنیتو کې د ځای ولسته د ځاني او مالی تاوان رسېدو زد احتجاجونه سویلي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر هغه خبر ناسم بللی چې ګواکې له افغانستانه به اولس شجنا ورزشکارانی آسیایی لوبی تاسوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي مشر احمد الله وسیق مشال ډیډیو تر په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دغه اعلامیه د اولمپیک کمیټي لخوا نه ده خبره سوي. له دې وړاندې رویټرز خبري اجنټ د افغانستان اولمپیک ملي کمیټي په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټي به آسیایی لوبو ته اولس شجنا ورزشکارانی استوي، خو احمد الله وسیق وویل چې افغانستان به دغو سیالیو ته 133 ورزشکاران له نجونو پرته ګډون وکړي. اور سه خبر دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کیف کې د یوکرین له لوړ پوړو چارواکو سره ناڅاپي لیدنه پیل کړې ده. انتونی بلینکن د روسیې د یرغل پر ضد د یوکرین د عملیاتو د ملاتړ هوډ ښوولی. نوموړي نن تر هغې څو ساعته وروسته کیف ته ورسېدی چې د روسیې توغندیو د یوکرین پلازمېنه په نښه کړه. د امریکا بهرنی چارو وزارت د سفر د هدف په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، البته دا تر هغې وروسته ده چې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي په پوځي قراردادونو کې د رشوت د اندېښنو پر اساس له دندو ګوښه کړي ول. له بلینکن سره په سفر کې مل نامعلوم امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د روسیې پر ضد د یوکرین د درې میاشتنۍ ځوابي عملیاتو جاج اخیستل دي. او په پای کې د کرکټ خبر، د 50 اوور کرکټ لوبو وبخشي د 50 اوور کرکټ ایشیا کپ لړ کې دا وخت د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې لوبه روانه ده. بنگلاديش ټاس یا پچ وګټله او لومړی خپل د بیټنګ کولو فیصله وکړه. اول یې بیټنګ وکړې او ټول لوبغاړي په 103 رنزونو په عدد دیرش اوورونو کې آوټ شول. پاکستان دا وخت لوبه شروع کړې ده او په یو اوور کې دا وخت 8 رنزونه جوړ کړي دي او هیڅ یو لوبغاړی لا نه دی سوځېدلی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریپ روانه خبري غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. پرتورخم دروازه د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ځواکونو ترمنځ د نشتې وروسته لاره تړل شوې ده. د هتاباد کارخانو مالکان وایي چې نامعلومه کسان ورځخه کلنګ یا باج غواړي.
د پاتو وختو سلسله ها مکمله توګه پندراونه ده. بتا وخته شي کالونه کیږي ادم کی ملويږي.
په پېښور کې د ژوند ژغورونکو دوايانو کمښت ناروغان ګرو روغتي حالت له ګواښ سره مخ کړی دی.
دوی د جنوبي پښتونخوا په مردم شماري کې څکه مابادي راغلي او دا 15 لک 15 زره وه چې په دې کې دوی 1.5 لک آبادي کاټ
کا. او په وبخشی په غلطی بل شغ واوری دی اوس په دغه د مردم شماری غوژو د څو سم راځو ریپورتونه تا. وبخشی د غلطی له وجې زخم او غژغونه نه درته واورول. اوس هم زو تورخم تا او تورخم لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان طالبان او حکومت توکونو ترمنځ نشتې سوي دي او له دې وجې زخه تورخم دروازه تړل سوي ده. فرهاد شنواری را سره د ټلیفون په لاندې. فرهاد خان، تاسو تر کله وایم که تازه حال را سره شریک کړئ.
دا سیده کاکر سیب چه دا وس لندی کوتل مرستیال کمیشنر ارشاد مومن سر ما خبر وشوی نو دوی مشال ریډیو تا ویل چه دا محال پا تورخم کی دا پاکستان امنیتی زواکونو و افغان طالبانو ترمنس چی کومی دزی روانی وی دا غیت تبادلا و دردلی دا و سخواوشا 2 ساعت وشول چه پا دی که کراره را غلی دی. دوی ویلی چې په دې نخته کې د پاکستان د اف سی ځواک یو تن چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. کله چې ما دوی نه پوښتنه وکړه چې دغه ډزو تبادله څنګه ودرېده، تاسو هغوی سره څه رابطه شوې او که نه، نو دوی وویل چې تر اوسه پورې موږ یو بل سره څه داسې رسمي رابطه نه ده شوې، ځکه چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي او رسمی رابطه کې به لږ وخت لګي که هغه مذاکراتو پاک لباندي یا د دغه نخط پاک لباندي یو بل سره ویني.
فرهاد جنواری، کدا چې راتو است چې دا پېښه له څه وجې څخه سوې ده او دا وخت د تورخم دروازه تړل سوې ده، نو څه حالت دی دواړه غاړو ته؟
دغه نخط خو چې کوم و نن ماسپخین هغه محل رامنځته شو چې کله د تورخم هغې غاړې ته یعنی واکمنو افغان طالبانو غوښتل چې یوه پوسته جوړه کړه نو پاکستانی ځواکونو دغه پوسټې جوړولو نه منع کړل، هغوی باندې ډزې پیل کړې او دې سره بیا دو طرفه جګړه وشوه، په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې استعمال کړې. او داسې مخکې هم قتل شوې دي چې کله هم دواړو خواو ته په صفري نقطې کې تعمیرات شي، لیا څوک پوسته جوړوي، لیا کومه دروازه جوړېږي، نو یو بل منع کاو بیا دغسې نښته ورسره رامنځته شي. که تاسو ته یاد دي نو په 2018 کې هم پاکستانی اړخ ته چې کله د پاکستان امنیتی ځواکونو یو لویه دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې، هغې په سر هم جګړه شوې وه چې بیا پکې یو پاکستانی میجر هم وژل شوی و، او تر ډېر ورځو پورې بیا دا دروازه بنده وه او بیا خلاصه شوه.
نو فرهاد که لنډ راته ووایاست چې اوس دا وخت څه حالات دي، یعنی دواړه غاړو ته د خلکو د تګ راتګ په اوله؟
د خلکو تګ راتګ، د ګاډو تګ راتګ دا خو په مکمله توګه تړل شوی دی، یعنی د لنډې کوتل چې کوم مچنۍ ده دې نه لاندې څه خوشه و 8 کیلومتره کې لاندې څوک نه ور پرېږدي، او لاندې چې څومره دفترونه و د امپورټ اکسپورټ یا تجارتي هلې ځلې وي هغه هر څه مطلب دی چې په ټپه ولاړ دي درېدلي دي.
مننه فرهاد شنواری، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. ښه وخت او ښه ورځ. اوس یو بل موضوع ته راځو. لکه څنګه تاسو اوري، له سهار زده د مشالېډو په خبرونو کې چې په شمالي وزیرستان کې پرې کور باندې د ماټر ګوله پرېوتې ده، هلته پکې د یو کور 15 کسان چې دي هغه وژل شوي دي، دوه نور ژوبل دي، خلکو احتجاج وکړی او بالاخره دا احتجاج یې ختم کړي. دا وخت عمر وزیر را سره د ټلیفون په لاندې. عمر وزیر، تاسو سره کله وایم چې کله د دې پېښې حال راکړي او بیا به تازه حال سره شریک کړو.
مننه عبدالحی، بالکل. په شمالي وزیرستان ګډیوم تحصیل چې هغه شکتوی سیمه ده، شکتوی د جنوبي وزیرستان سیمه ده، خو شکتوی ځنه برخه بیا په شمالي وزیرستان کې شامل دي. تحصیل ګډیوم د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن یو تحصیل دی. په دې کې تیر شپه د ازایي خلکو په وینا او د غرنګي د انتظامی چارواکو پولیسو په وینا یو مټر ګولا چې د ځایي کس په کور باندې پرېوتې ده، سکم 2:00 بجې چې په هغه کې د کور یو مېرمن او هغه څلور ماشومان، په هغه کې یو انجلۍ شامل ده او درې ماشومان دي، الکان دي، هغه په دې کې وژل شوی دي او دوه نور ژوبل شوی ول. هغه بنو خلیفہ گل نواز روختون تر اوړلی ول. پاغه نه پس بیا دوی دغه خلکو احتجاج پیل کړ او التا دغه د کله مخه ته دغه مړی هم ایخي وو. دوی وی چې هغه انصاف غواړي او د دین وړاندې هم دغه خلک دلته پرلت کړي وو، وخت په احتجاجونه کړي وو. د دې په زید باندې چې دلته کله هم د وسلوالو زید عملیات کیږي او یا دغه رنگي ګولۍ وشتل کیږي، نو پاغه کې عام خلکو ته زیان رسی یا عام خلک ته نه زورول کیږي، دا د دوی غوښتنه و. نو نن دغه پیښه وشوه. دا غې نه پس بیا په دې کې مذاکرات پیل شول. مذاکرات پس اوس تازه راپور دادی چې بیالته د غړیو ځایي مشران د سیمې چې کوم مشران وو، دغه رنګ د فورسز د انتظامیه او د پولیټي ځلی انتظامیه او د فوز چې کوم مشران وو، د غوی ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. فوزی چارواکو اوس چې په وزیرستان کې کم لوړ پوړي فوزی چارواکي دي، دغه رنګ انتظامیه چارواکي هغه مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم تر اوسه دا واضح نه ده چې دا مټر ګولا فوز ویشته دا یا د وسلوالو یا د بل خوا نه راغلي، دا غی پلاټنې کوي. خو کچا هم ویشته دا مذاکرات په دې باندې وشول چې ټولو ته به شهدا پیکج ورکول کیږي او متاثره کورنۍ ته به انصاف ورکول کیږي، هغه ته به مالی پیکج هم ورکول کیږي. په دې باندې سره راضی شول او هغه ته ننوات هم وکړه او پر اترونکو دیر ورځې کې به بیا هم دوی هغه سره کینی او هر ډول ډاډ یې کم دی ورکړی دی. په ګډیوم کې مې ځایي مشرانو سره بیا خبرې وکړې، هغه تصدیق کړه چې بالکل دا غی نه پس موږ ټول مړی راواخیستل، جنازې وشوي او
ڈپٹی کمشنر ویلی محمد علی خان چینن سہار چې د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د افغانستان سره لګیدلې پولیس سره نږدې په شیخانو بمبورت سیمه کې د امنیتي ادارو او وسلوالو طالبان ترمنځ نشته سوي چې په کې درې امنیتي چارواکي ژوبل سوي دي. بلخوا ناقانونه ګرځول سوي وسلوالي ډلې تیرې کې طالبان پاکستان بیا په دغه سیمه کې د فوج د دوو چک پوسټونو د ړنګولو او پر څلورو کلو د قبضې دعوه کړې. ځایي اوسیدونکي وایي د چترال په دغه سیمه کې ځینې سړکونه هم تړل سوي او په سیمه کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي. نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکوي.
د وسلوالو ناقانونه ګرځولای شوې ډله تحریک طالبان پاکستان لخوا په ټولنیزو رسنو ادعا شوې چې چترال کې لری پرته سیمه شیخان بمبوریت او خو شاکلو کې عملیاتو کې دوه د فوج چک پوستې تباه کړي او څو کلي هم قبضه کړي. په دا غرد کوز چترال ضلع مشر ډپټي کمشنر محمد علی شاه مشال ریډیو ته د انخطي تصدیق کې ویلي چې د موسم بدلېدو سره پولي هغه غړي نه باز وسلوال دې سیمې ته داخليږي او د اگست په شپږمه نیټه د وسلوالو سره انخطه شوي. کوشش کرے دسیم دا دمبوریت نہ پورتا اشکوئی پنندا او دغه سیمه کې دو اړخه ډېر شوې چې پکې زمون ګریز واکونه جوبل شوې ده کې د چا د وجلو رپورت نه دی راغلی. کوم چې د کیلاش روډ خبره ده هغه مونږ بند کړې ده. د پوسټ تک راتګ لپاره ځواکونه په سړک څوکۍ ته ناست دي. د چترال ځای اوسیدونکي د نوم او پیژندګلو نه ښودلو په شرط مشال ډډو ته ویلي چې دا وخت د ایون کلي نه تر بمبوریت کیلاش او شیخانو پورې سیکیورټي 30 کیلومتره سړک د تګ راتګ لپاره تړلې ده. په دغه لار صرف مریضانو ته د راتلو اجازه ورکوي.
داو د نیاز احمد خان چې تفصیل راکړي. اوسم یو بل رپورت د جمعې سامي اعلان کړی چې د سپتمبر په 13مه باندې د گرانی پرزت د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخ ته احتجاجي پرلت وهي. د سپتمبر په 15مه د ګوند خبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم پېښور پرېس کلب کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 2مه هم د گرانی ضد احتجاج کړی وو خو حکومت یې د پلویانو پرزت مقدمه درج کړي. بلخو د پاکستان حکومت وایي چې د بجلی په نرخونو کې د کیمرا وستلو لپاره له ایم ایف سره په تماس کې دي او ژر به یو پریکړه وکړي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
جماعت اسلامی د ګرانې پر ضد ملک کې د پرلت اعلان کړی. دا اعلان تر مخې د ستمبر په 13مه باندې دوی د ټولو صوبو د گورنرانو د کورونو مخې ته راغونډيږي. د ستمبر په 15مه پیښور پریس کلب کې د یاد ګوند صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم میډیا سره خبرو کې دا هم ویلي چې ملک کې ګرانی سیوا شوه خو موجوده نگران حکومت یې په اړه هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د پرلت لپاره د نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه نه دي شوه خو د تاجرانو او نورو تنظیمونو به پرلت ته رابلی.
زمنګا دا صوبائی حکومت هم پدی کې شریک دی. نگران حکومت کا اوس دا غدی کابینه دا او کا مخکینه کابینه وا پی ڈی ایم حکومت په مرکز کې هم او ددی وزیران په نگران سیټ اپ کې مغستی شیو. زمنګا دا سیاسی جماعتونو سره د رابطې نه اراده نشته. البته دا تاجر تنظیمونو سره دا ٹریڈ یونین ذمہ دارانو سره سیول سوسائٹی سره مخکیم رابطه شوې دي او آئندہ به ان شاء الله مونږ رابطه کوو.
دا اگست په 14مه حکومت د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ په مت کې د بجلی قیمتونو کې شوخه 5.5 روپے اضافه کړې و چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی چې پر ضد یې ټول ملک کې پراخې مظاهرې شروع شوې. دا جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینئر صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صرف اولس د دې مسالې حل په احتجاج کولی شي.
د سیاسي جماعت په توګه باندې مونږ عوامو ته غږ کوو او عوامو ته چې راوځي د خپل حقوق لپاره. زمونږ پوخ یقین دی چې عوام په بھرپور تعداد کې راوځي او پریشر بلډ اپ کی عوام ته بریلیف ملاو شي.
په خبر کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې د ګرانې د کمولو او سیوا کولو اختیار یوازې د وفاقي حکومت سره دی.
یو داسې وخت کې د احتجاج کیږي چې کله سیاسي جماعتونه په عملی توګه د انتخابي مهم د پاره میدان ته راوتی دي. دې وخت کې چې کوم سیاسي جماعتونه دی هغوی ته پته ده که درې میاشتې پسته یا شپږ میاشتې پسته خو انتخاباتو ته کوزیدل دي. سیاسی جماعت همیشه په ایشوز باندې سیاست کې او دغه جماعت اسلامی هم دا رنګ جماعت ده. دې وخت کې د ټولو خلکو غټه مسله د بجلی اضافي قیمتونه د چینې بحران او ګرانی ده او جماعت اسلامی د نور سیاسي جماعتونو په شان د دې د کش کولو کوشش کوي. د دې اثر زما په خیال باندې صدا سي نږدې نه ده ځکه چې د گورنر هاوس سره نه د چینې اختیار ده نه د بجلی اختیار ده.
د پاکستان نگران حکومت د اگست په 14مه د تیلو په بایو کې سیواوالي راوستو او بیا د ستمبر په ډومبه نیټه هم د پېټرول په بایو کې 15 او د ډیزلو د یو لیټر په نرخ کې 13 روپے سیواوالي راوستو چې د پېټرولو د یو لیټر نرخ 315 او د ډیزلو نرخ د 311 نه سیوا شوې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,050، 2113 او 15315 پیته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
او سمی بل رپورٹ ته زو، د حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ صنعتکارانو د سپتمبر په 15 نیټه مشالېډو ته ویلي چې د تیرې سمو د رایسي ځانونه خوندي نه احساسوي او نامعلومه کسان ورځخه بتي یا کلنګونه غواړي. دوی ویلي چې شمیر کارخانهدارو کورونو ته لاسي بمونه اچول سوي خو حکومت دې صورتحال ته جدي پام نه کوي. بل پلو بیا د حیات آباد تاترې تانی یو چارواکي ویلي چې دوی د ترګري ضد یعنی سی ٹی ڈی پولیس سره په شریکه په دې وروستي کې د بتیا خستو په ترکیه شمیر کسانی ولی او مقدمه اور باندې درچ کړي او کارخانه دارو ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړل شوی دی. په دې اکلا د مشاډیو خبريال فرحات چنواری رپورټ راکوي.
د پیښور په حیدرآباد انډستریل سټریټ کې د مختلفو کارخانو مالکان او سرمایه‌کار وایي چې د بدامنۍ په دې تازه لړۍ کې د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی. یو سرمایه‌کار خانولی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او خواو شاسیمو کې کارخانه دارو ته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفونونه کیږي، بتۍ ترې غواړي او حکومتي ادارې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي.
تو وختو سلسله ها مکمل اتوګا پندراونه دو بتا وختاشي کالونه کیږي ادم کی ملويږي او اخیری انجام یدام کیږي. تو سو قتل په حیات آباد کې هم په مختلفو زینو کې دچا کورونو ته بلاست شو. د مونږ کارخانو مارکیټ انډستریل سټیټ هم سفر کیږي. نو په دا سه صورتحال کې ډېر غیر سنجیدګي، ډېر زیاته د غفلت مظاهره مونږ ریاست کوي، د مونږ حکومت کوي، مونږ سکیورټی ادارې کوي. کله چې په ملک کې انویسټمنت نه کیږي، ولته صنعتکاری متاثر شي، بیروزګاری زیاتیږي.
په دې انډستریل سټیټ کې د سټیل مل یو مالک اسلم خان وایي چې موجوده وخت کې څوک تعمیراتي کارونو ته هم زړه نه ښه کوي او سر یې څوک نه اخلي.
ډېر مشکلات جوړ شوي دي. انډستری ولاړې مارکیټ کې نه څه خرڅېږي او نه څه خسته شي. ډېر مشکل دی. الله دا وکړي چې ملک حالات ټیک شي. صنعتکارو ته، تاجرانو ته، مزدورکارو ته دوته تکلیف وي، دوته پکې فائدہ نه پته کې. ډېر غټ نقصان وي. ورته
د سپتمبر په 15 نیټه د حیات آباد تاتری تھانی و چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی د ترګری ضد سی ٹی ڈی پولیسو په دې ورستو کې د بتی اخیستونکو پر ضد کاروایانه کړي او یو شمیر کسان نیولي او مقدمه پر درج کړي او دوی کارخانه دارو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د پیښور کارخانه دارو اتحادیې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په حیات آباد انډستریل سټیټ کې خواوشا 400 کارخانې لګېدلې او چې کله فعال وي نو بیا پکې لږ تر لږه 28,000 مزدوران او د ماشینونو مهارت لرونکي کار کوي، خو اوس پکې کار په کمېدو دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نړۍ الشوي نو په میاش کې او په دوکیا په سلورو کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غل نشي.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد بھی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا پیٹرول والا خلا بین سی فور تا کڑی کلاشن کو بناڑے تھا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی. تاسو مشال ریډیو اوري د مومندو د انبار سیمه کروندګروای سشکالی د سبزیو پیداوار د پخوا غوندې نو لمشال ریډیو سر په خبرو کې جنو کروندګرول سشکال پیاز او جنو نورو سبزیو مرض کړی وو خو په سرکاري دوایانو دغه کنټرول نه سو او سبزیانی خرابې سوې. پر خو د سیمه د زراعت د محکمې چارواکي وایي کروندګر باید له دوی سره رابطه وکړي او ځان پوه کړي چې سبزیانی به څنګه له ناروغۍ څخه خوندي ساتي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د مومندو په انبار کې کروندګر وایي سږکال د پیازو کرونده ډېره کمه شوې. دوی زیاتوي پیازو مرض کړی خو د سرکاري دوایانو د نشوالي یا په سرکاري ډیپوګانو کې د دوایانو د کموخت وجې مرض قابو نشو او کرونده یې خرابه شوه. په انبار کې د زراعت او د محکمې په خبره په 40% ځمکه پیاز کرلې شوې. په 40% ځمکه بیا نورې سبزیانې کرل کېږي. ولې 80% ځمکه باندې غنم او یا وربشې هم کرلې شي. د انبار تحصیل وسیدونکو عبدالرحمن عثمان خیل مشاد ریډیو ته وویل سږ کال پیاز او کریلې کرلې وي.
تقریبا موږ به دا 3-4 جربه پوری دا کریلا او پیاز کرلې. پیازو کې خو سره د مخ کې نه لکه چې کم مرې دي بلوترې 28 مو پاتم کې ته مرزونه ډېر زیات لګېدلی وو. دلته سره لکه د زری ماهرو ډېر زیات کمې دي کنه مطلب موږ ته چې کوم سپرېګان ملاويږي یا دې چې کوم کیمیکلز دي دومره پویا نه لرو کنه موږ دا څومره زمیداران چې کوم دي د دې کیمیکلز متعلق
انبار د مندلری او پسمانده تحصیل دی هغه ته ځای کاروبارونه خونشته. البته ځای خلک کروندې کوي او یا بیا سرویس ساتي. انبار دی کونډه شاوخوا 30 کیلومتر کې پر دغه رئیس سیمه ده چې ځینې زمکه د نوي جوړیدونکو محمدیان د لاندې هم راغلي. ولس غواړي چې دغه ته د کروندو د اوبو د پوره کولو لپاره باید د محمدیان یو نهر هم جوړ شي. انبار د به موسمه سبزیانو لپاره ډیره مشهور سیمه ده چې کروندګری وای د دغه سیمه پیاز کریلې شنه دنیا او ځینې نورې د پیخور او پینډای منډایانو ته وړل شي. لقمان عثمان خیل هم دغه سیمه
پتا چل امبار کی حکومتی عہدیداران ډیر زیات پنش په حساب دي. زمونږ چټول امبار تاسو موږ غوې زمونږ یو سیر اپیل اسسټنټ دی. هغه به زمیداران ته خپل سرویسز پرووایډ کوي خو زبردست کار کوي. خدای چاره زمیدار ته په وخت باندې مشکل او ټول امبار کور کول دغه د وس کار نه دی.
مقصود خان هم د امبار وسیدون کړي. مشهد ریډیو ته وای د پیازو ډیر لوی مقدار خراب شوه او به یې ورته اله دومره کړي چې خپل شوی خرڅونه هم ځینی کروندګرو ته پوره کړي. ول د سبزیانو په کرونده کې د خپل د تاوان سره مخ شوه.
روغ پیاز چې کوم دي په 3500 په 3200 تروړه لاړه او خراب پیاز چې کوم او چې کوم مرس کړي دا کوم چې نننن می پرسنټ نو د 2500 په 500 روپۍ بوجي لاړه. نه خپل خرچې مولونه کړي او تیرای پکې د جب نقصان شو. په غټه لیول زمیدارا چې کومه ده په انبار کېږي او د بده مرغه په انبار کې دفتر نشته. ټول انبار له دوی یو کس ور کړی دی او دا سره هم غریب سره بیا غرنګ وسایل نه چا غنی وو چې هم دا دروالي او تاسو دا ورکه خدای به خیر کی.
انبار د کوز محمد سب ډیویژن برخه ده. دغه ډیویژن د زراعت د محکمې اګریکلچر انسپکټر یا زرعی افسر وارث خان سره مشهد ریډیو د دغه کروندګرو ستونزې شریک کړي. هغه وویل پیاز ته مرض د ګرمۍ او یخنۍ د وجې لګي لکه په سره غرمه کې پیاز ته اوبه ورکول. نوموړي سیاته کړه
ویډیا د ویانې د پروس کالې پورې د بغه نمو لراتلې. نو چونکی دا پنګس کنټرول لپاره په غنمو سپرې کېده شو په پیازو سپرې کېده شو په پروټو باندې سپرې کېده شو. خو چونکی د پند لکبل هغه د ویانې سخت کالې غنمو کوم نه دی راغلي او پیاز له هم نه دی راغلي. دا یاد دهانی زمیدارو ترکو چې پیازو کې به اوبه نه ودري او بل خبره دا چې په ګرمۍ کې یا په غرمه کې او بخار نه ممانعت کوي.
ورس خان دا هم وویل هر کله که د محکمې لخوا دوی ته ویډیا یا د سبسیډۍ دوایانې ورکړی شوې دوی به کروندګرو ته خامخا ورکوي. خو ده بیا وویل کروندګر که پوره تربیه نه وي د دوی دفتر یا کغونډ ته یا بیا د انبار تحصیل دفتر ته باید ورشي چې د مرضونو علاج او د دوایانو د پیژنګلو نه خبر شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي. او سم د خبرونې نیمای ته راغلی او د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د ډزو په تبادله کې د پاکستان غاړې ته د ایف سي ځواک یو سرتېری ژوبل شوی او د پولې هغې غاړې څلور افغان طالبان وژل شوي. د تورخم یو پولیس چارواکي ناهید خان مشالې وویل چې دواړو غاړو ته پیل شوې ډزې درېدلې خو د تورخم لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړي چې د چترال په سیمه کې پر امنیتي پوسټ باندې کې امنیتي سرتېری وژل دي. تحریک طالبان پاکستان نن په ټولنیزو رسنیو دعوه کړې چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې د افغانستان پولیسو سره لګېدلې شیخان بمبورت سیمه کې تر امنیتي وروسته شاوخوا یو شمېر کلي نیولې او امنیتي پوسټ یې په قبضه کې اخیستې. د کوچ چترال مرستیال کمشنر محمد علي خان نن سهار مشاهدو ته وویل په بمبورت کې بېګا د وسایل او امنیتي ارتالو ترمنځ د نښتې د خبر تصدیق کوي خو ویل په نښته کې ایف سي ځواکونو درې سرتېري ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې پر یو کور د ماټر ګولې پرېوتو په پیښه کې پنځه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د میرانشاه پولیسو پوځي او استخباراتي ادارې چارواکو مشاهده کول چې پیدا د امنیتي پوستې څخه یو ویشتل شوې ماټر ګوله تحصیل ګړي شک دوی شو دا خیلي کې کلي کې د یو ځایي کس صادق پوځي په کور لګېدلې چې پکې د هغه د میرمن او څلور ماشومان په ګډون پنځه کسان یې وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر هغه خبر ناسم بللی چې وکیل افغانستان به اولس ښځینه ورزشکاران ایشیایي لوبو ته استوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمدالله وسیق مشالېدو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دغه اعلامیه د اولمپیک کمیټې لخوا نه ده خپره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د یوکرین له لوړ پوړو چارواکو سره ناڅاپي لیدنې پیل کړې دي. انتونی بلینکن د روسیې د یرغل پر ضد د یوکرین د عملیاتو د ملاتړ ښوولی. نوموړی نن تر هغې څو ساعت وروسته کیف ته ورسېدی چې د روسیې توغندیو د یوکرین پلازمېنه تماشا کړه. اوسم د خبرونې دومه نیمای کې او لومړی رپورټ ترازو. د یوکرین چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی جوابي عملیاتو لا پیل راسي یوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې 1 کیلومتر له مخکې سوي ده. د جګړې زو څرنیز بنسټ پروند سې شنبول چې د یوکرین پولیس ځواکونو د ټانک زد لازمو خندونو او د ماينونو له بلابلو میدانونو چې په زاپوریژیا کې د روسي دفاع کرښه جوړوي اوشتي. د روسي دفاع وزیر هم پروند ویل چې زاپوریژیا سیمه په یوکرين کې د رواني جګړې په سخت ساحه کې بدله شوې ده. نور تفصيل په دې رپورت کې.
یوکرایني چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره یوکرایني ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکرایني ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پربختګونه کړي او د سه‌شنبې پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرمو ویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک زد خندقونو او د ماينونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرښې ګڼل کیږي اوشتي او مخکتللې دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللې وي ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنی جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پروند روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولې دي. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي، او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولی شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دو برخو وویشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا همدغه تګلاره کراره مخ ته ځي، او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 100 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې ځي، چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. مشال رادیو سره ملګری شئ.
او سمزو افغانستان ته. په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي په دغه هیواد کې 1,000,000 او 2,00,000 ماشومان په درانه کارونو بوختي. بلخوا یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه کوي. د ماشومانو ارواپوهان وایي په ماشوم درانه کارونه خورا ویجاړونکي نتیجې لري. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د کارګرانو یو ټولنه وایي ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي، او د دغو کارګرو ماشومانو شمیر زیات سوی دی. امکا یا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای وباله.
افغانستان برای اطفال
افغانستان د ماشومان لپاره یو خورا خطرناک او د تیاره راتلونکي لرونکي هیواد دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سباندی 1,200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي، چې هم په رواني او هم په فزیکی لحاظ پر دغو ماشومانو ناوړه اغیز کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي په ورستوي کې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د اوایدو له کمښت سره مخامخ دي. په کابل کې نجیب الله مجبور سوی د بې وزلۍ له کبله پر لارو سړکونو لاسي ګاډۍ وچلوي.
ټول ورځ پر سړک لاسي ګاډۍ چلوم. د دوو ډوډیو پیسې هم نشم پیدا کولی. د ښوونځي فیس نشم برابرولی. غریبي او کار نشته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غبرګولی یا جوزا میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې کار کوي. له دې ډلې 22% یې په درنو کارونو بوختي. رنګیزی نور د ماشومانو په ارواپوهنه کې لوړې زده کړې کړي چې وایي په ماشوم درانه کارونه کول د ماشوم راتلونکی تباه کول دي.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لري چې ماشومتوب بلل کیږي. ټول انسانان یې لري. دا د انسان په ژوند کې تر ټولو لومړی مرحله ده چې خپل ټولنه، خپل چاپیریال، خپل طبیعت، خپل ځان او په ټولنه کې موجود ټول انسانان، حیوانات، هر څه چې پکې دي، د دوی سره بلدتیا، د دوی پیژندل په دې مرحله کې ترسره کیږي. نو په ماشومتوب کې ماشوم د دې زده کړې د طریقه جلا ده. د لوب لارې دغه زده کړه کوي، د خپلې تجربې له لارې کوي، د خپل ورکړي محیط کې هغه ځای چې دی، هغه زمینه چې ورته برابرېږي، هغه وخت چې ورکول کیږي، هغه حوصله چې باید ورته وشي، په دې کې ماشوم زده کړه کوي. نو ماشوم باندې کار کول په ټوله کې مناسب نه دی. خو دغسې شوقي یا د زده کړې دپاره مسؤلیت ورکول، په ژوند کې دخیلول، ونډه ورکول، دا جلا خبره ده. خو په ماشوم باندې درانده کارونه کول د ګټې واټې دپاره، د یو کار د ترسره کولو دپاره، د لویانو مسؤلیت ورکول، دا په خپله د دې ماشوم ماشومتوب تباه کول دي. دا ماشوم لویدو ته نه پرېښودل دي. دا ماشوم څخه دغه مرحله اخیستل دي.
د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په نړۍ کې 160 میلیونه ماشومان کار کوي او له دې ډلې نږدې 80 میلیونه په درنو کارونو بوخت دي. تیرو کلونو کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي و چې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 او 200,000 ته رسیږي، خو هغه وخت په درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر کم شول سوی و.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د بجلی وزارت افسرانو ته حکم کړی چې خلکو ته د بجلی په بلونو کې راحت ورکړي. د قائمه کمیټې غونډه په پنځم سپتمبر د سینیټر سیف الله اوړو په مشرۍ کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د بجلی وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنا جوړونکو کمپنیانو سره سو تړونونو ته بیا کتنه وکړي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړي چې حالات کنټرول سي. د وزارت افسران ونه توانېدل چې تر اوسه پورې د بجلی جوړونکو کمپنیانو ته ورکول شوي پیسو تفصیلات غونډې ته وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو د دې غندنه وکړه. تفصیل به له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه ویل سرګنده کړې چې خلکو ته د بجلی په بیلونو کې راحت ورنکړل شي نو په ملک کې به د اولسینه فرمانای په شان صورتحال جوړ شي. د بجلی لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه په 5 سپتمبر د سینیټر سیف الله ابو په مشرۍ کې وشوه چې کډونوالو د بجلی په وزارت سخت نیوکه وکړي. دوی د متعلقه وزارت افسرانو ته هدایت وکړ چې د بجلی جوړونکو کمپنیانو سره شوې محدود ته بیا کتنه وکړي او د خلکو لپاره د بجلی نرخ کم کړی. د بجلی د زیات قیمت او د سینټ د کمیټې د غونډې په اړه اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس آف پاکستان پرلماني رپورټر طارق عزیز مشال لډیو ته وویل
د سینټ کمیټې سفارشات ورکولې شي، ریکمنډیشن ورکولې شي حکومت ته او حکومت ریلیف ورکولې شي. خو مسله دلته دا ده چې د پاور سیکټر یې په هغې کې دوس چې کم قرضه ده، گردشي قرضه چې ورته وی دی، دا تقریبا 2.5 ټریلیون روپو ته رسېدلی. آی ایم ایف دیو ته دا نه وایي چې تاسو سبسډي مه ورکوئ یا خلکو له تاسو ریلیف مه ورکوئ. آی ایم ایف البته یو خبره کوي چې تاسو کم ریلیف ورکوئ دا تاسو د بجټ په کاغذونو کې وښایئ.
د رسنیو د راپورونو تر مخه د بجلی ډیویژن افسرانو د سنیټ قائمه کمیټې ته وویل چې د بجلی په نرخ کې د 3 روپیو تر 6 روپیو پورې زیاتی د هغه 1.5% د خلکو لپاره شوې چې تر 200 یونټونو زیاته بجلی استعمالوي. دوی دعوه وکړه چې صرف د 4% د خلکو لپاره د بجلی د 1 یونټ په نرخ کې 4 روپۍ زیاتی شوې دی. دوی د کمیټې غړو ته وویل چې د خزانې وزارت د آی ایم ایف سره په تماس کې ده چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو ماهر او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال لډیو ته په 6 سپتمبر وویل
بجلی قیمت چې دی زیات کړی دی نو هغې کې هم بنیادی وجه دا 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 نه ده چې په دې دی ته ګرانه باندې پیدا کیږي او جایزه ګټه پکې کیږي، خرچه اوباسي او قیمت یې جوړ کړی، بلکې دې لپاره زیات کړی دی چې خپل آمدن زیات. اوس هغه آمدن زیاتول به یا په دې طریقه کیږي یا به خپل خرچونه کمایي. حکومت هغه خرچونه پاکستان دا حکومت صرف نه، تیر مخکې ټول حکومتونه
اقتصاد پوهان د سرکاري افسرانو د نظر سره اختلاف لري او وایي چې د بجلی قیمت هم زیات شوی دی او ټیکسونه هم پر زیات لګول شوی دی. دوی دا وکړي چې د زیات استعمال کوونکو خلکو لپاره د بجلی د 1 یونټ قیمت په 1 میاشت کې د 3.5 روپیو ته رسېدلی دی. یو کال وړاندې د بجلی د 1 یونټ نرخ 14 روپۍ و، خو اوس پرې د نورو ټیکسونو سره سره انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم لګېدلی دی. د بجلی د زیات قیمت خلاف په ملک کې د 2 هفتو راسې خلک احتجاجونه کوي او د بجلی بلونه سوځوي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې د لایف سیوینګ میډیسن یا ژوند ژغورونکي دوایانو په مارکیټ کې کمای شوی دی چې له وجې د شوګر یا نورو خطرناکو ناروغیو مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټران وایي په پاکستان کې 1.5% خلک د شوګر په مرض اخته دي او د دوی په خبره کې یاد ناروغان دوایانې ونه خوري نو په نورو ناروغیو اخته کېدلای شي. د وسیم سجاد رپورټ له پېښور اورو.
د پېښور صدر سره تعلق لرونکي ممتاز خان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د خپلې میرمن لپاره د شوګر یا ډایبټیس بیماری انسولین ګوري خو په مارکیټ کې نه ملاويږي. د ممتاز خان ښځه سمن ممتاز د تیرو دیار لسو کالو نه د شوګر یا ډایبټیس په مرض اخته ده او د انسولین استعمال کوي خو د تیرو دوو هفتو نه د نوموړي د دوایې نشټوالي له وجې هغه او د هغې خاوند د ستونزو سره مخ دي. ممتاز خان د شوګر د دوایانو نه ملاویدو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تو کافی ټایم وو موجود
دا دوایانی د ډیر وخت نه موجود وي خو اوس بیخي غیب دي. پته نه لګی د دوه درې میاشتې د دوایانی څه شو او کم طرف ته تللی دي. اول په وسو وي بیا په زر کړي اوس په 1200 کړي او ملاویږي هم نه په ګرځې دوستړې شو. خپل اشنایانو ته دا وایو چې د دوای را ته په طریقه را پیدا کړي اوس می هم د اسلام آباد نه راغوښتي دي.
بلړخته د دوایانو د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې د یادو دوایانو د نشټوالي له وجې دوی هم د ستونزو سره مخ دي او په کاروبار یې بدی اغیزې پریوزي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د دوایانو کاروبار کوونکی توصیف احمد مشال ریډیو ته وویل
داسې ملوي چې شارټ کې ملوي کې مارکیټ کې ملوي شي کنه خو شارټ ایټم کې مطلب ګران ملوي کې هغه ټیم کې مریض شراش نه بس ورته نشته شارټ دی سټاک نه ملوي کې.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر ندیم خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د شوګر غوندي بیمارو اخته ناروغانو ته دوایانې په وخت پیلاو نشوي نو دوی ته نه یوازې نورې بیماری ولاړېدلې شي بلکې د مرګ سره هم مخ کېدلې شي.
پاپولیشن ته اوس انسولین نه ملاويږي او هغه شوګر داسې مرض دی چې د دې چې کوم نه میجر کنټرولر انسولین دی نو باډي کې انسولین چې کوم دی دا یو ایرېګولیټر په تور کار کوي د شوګر یا ګلوکوز چې وته مونږ وایو دا یو مایکرو نیوټرینټس وی د انرژي یو ذریعہ وی توانایي دا چې کله انسولین غیر موجودګی کې دا چې کوم نه انتهایی مونږ وته ویل شو چې هایپر کنډیشن ته ځي چې هایپر ګلایسیمیا او توي هغه حالت ته نو دا غي بیا ډیر زیات کمپلیکیشن دی ورس څنګه چې مونږه ډایبټیک کیټو سیډوسس انسان پکې کومت تلشي نو ډېرې مسلې کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د دوایانو تنظیم کوونکو اداره یا ډرګ ریګولیټری اتارټی یعنی ډریپ باندې په ټولنیزو رسنیو نیوکه کیږي چې یاد اداره خلکو ته په عام بیا دوایانې ورکولو او کمی دوایانې چې په مارکیټ کې نشته د هغې په مارکیټ کې شتون یقیني کولو کې ناکامه شوې ده. خو ډریپ دغه تورونه رد کوي او د یادې ستونزې د هوارولو لپاره یې د ستمبر په دریمه کمیټي تشکیل کړې ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
د پاره او کوز جنوبي وزیرستان ضلع اوسېدونکي وایي سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې له وجې ماشومان په خپلو سیمو کې له تعلیم حاصلولو محروم دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر امیر محمد مشال ریډو ته وویل په سکولونو کې د غیر حاضر استادانو خلاف به سخت قانونه پورته کوي چې دارنګه سکولونه فعال سي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسېدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان په خپله سیمه کښې د تعلیم حاصل کولې نه بې برخې پاتې شوي دي. په دغې برعکس د سویلي وزیرستانه پر ضلع سراروغه سیمې اوسېدونکی حضرت خان مشال ریډیو ته ویایي
دیره تکیم سرکاری سکولینا دی تکیم پا سراروغ اسیدی دی گزارا سراشت سکول دی آغا بود دی خوش بیرا دی اپر وزیستان انسان یقین پر سیٹ باندې کیم سکولی نہ کوي هغه بالکل دغه سے غیر اپو سوی جوړي او نه هم دې دې تاسو لا څه وی یا پر افغانستان کو نه دې ځای دې چې کای پتا غا حال دی او فیمل چې دې چره دې دا هغه سیمنیټری ګولا چې هڅ کور دري می ها خالی و سره روغه چې کیم سیټی ایریا دو ودا تا روسی نور چې کیم پر سیټ باندې سکولی نہ دي او تا سیمنیټری ګولا هم
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیم حسین کای عزیز الله وزیر ویای چې په سیمه کې خلکو د سرکاري سکولونو عمارتونو په حجرو کې بدل کړی دی
پدما مستکه کاوت سالو سکولی ندی ها نن تاسو ته نو کې ملنګي په دور کې اکثرا ټول چکنیا غریبون یې پیسه مخانه نه چې دایو چې کنا پرې وو اکثرا تاسو ته ولې نه محروم پدې شته کولی ټول نه نه خاصه په حضور د کبیر یو د تعلیم خیال نه څه تر هغه باندې او تاسو کوم نه چې کې دې استزنه د کې یا خپل د څه ته هم درې یو
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان ضلع کې د غیر فعال سکولونو په بارکښه د دواړه ضلع تعلیم محکمه مشر امیر محمد سارا تماس ونی ولی آغوی پا زعوب کشه وویل
ډېر زیات خل دی ما په دې وجه سره مخالف شوی دی چې موږ ډېر سټریکټ سټیپس اخیستی دي ما په خپل پیرنټ چې په لور او اپر وزیرستان شي په 3 کروڑ به ما ډیډکشن کړی دا مو باقاعده په ټیچنګ سټاف او نان ټیچنګ سټاف کې ټوک ابسنت شوی دی اوس دا موږ اډمن سټاف تلای ما خپل سټاف فیلډ ته تلای دا څوک ابسنت ټیچران راکړي دا موږ یې خلاف اخیستی دا کا مانیټرینګ او څوک ابسنت راکړي دي موږ یې خلاف اکشن اخیستی دا ډیډکشن مو هم کړی دی سسپنشن مو هم کړی دی ټوکاز نوټیسز مو ته ایشو کړی دي
سویلی وزیرستان اپر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد فاضی لاکشے دے وڑکی او جنکو سکولونا فال کاولے دے پورا ہم گامونا پرتا کڑی دی پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویایی
سکولونا تو کم مانیٹرنگ کی گی کنا تو کم ڈی سی ایم ایز وی آگا ڈی سی ایم ایز ایپ آلک پولے وی گینا سطورا پر آگا کم کوارڈینیٹ سی کوارڈینیٹ تا رسیدہ لینے وی دا آدھے خلقو یو کنسپ غلط نا جیرا ڈی سی ایم ایز وانا وردینا مانیٹرنگ نتے ساؤت کی کم مانیٹرنگ کی گی تو کم ڈیڈیکشن کی گی کم ایکشن کی گی ما پا خیل کے تصد انڈس سے کیچر تنے کی گی کوشش نا کرنا چاہتا آباد شی او آباد کری می دی دا ڈی سی صاحب او مجھ رگلی ہو مو دیر زیت دکیم ٹرسٹ رست دا او دیر زیت سکول نا میں آباد انکو او آباد او لگے ہو
دی سویلی وزیرستان ضلع سیدین کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې دا سرکاری سکولونه فعال کول د پورا دا زر ګړندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وايي دوی په صوبه کې د ترسره سوي سرشمیرنې یا مردم شماري نتیجې نه مني. د دوی په وینا یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادي کمه ښودل سوي او بل پلو په صوبه کې دننه له پښتنو سره بې انصافي سوي. دوی تور پورې کوي چې په ارادي توګه د پښتون مېشتو سیمو آبادي کمه او د بلوچستان مېشتو هغه زیاته لیکل سوي دي. غوښتنه کوي تر ټولو سیمو دي د آبادی زیاتېدو نړیواله فارموله په شان عملي کړل شي. اوس پښتنه دا ده چې د صوبې نور ګوندونه په دې اړه څه دریځ لري او د پاکستان د شماریاتو وفاقي اداره دې تورونو ته څنګه ګوري په دې اړه تفصیل زموږ همکار پوریوال کاکړ په دې ځانګړي ریپورت کې درکوي. راځي چورته غوښ شو او هم له دې سره به خبرونه پای ته ورسېږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند اعلان کړی دی چې دوی به د سپتمبر له 8 په صوبه کې د سرنې مردم شماري د نتیجو پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. د دوی په وینا په ارادي توګه د پښتون میشتو سیمو آبادی کمه او د بلوس میشتو هغه زیاته لیکل سوی دا کومه چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري کبیر افغان د سپتمبر پر 4 په دې اړه مشال راډیو ته وویل لومړی د پښتون میشتو سیمو لویه برخه آبادی د سرشمیرنې له امله پاته سوی وه او بیا له ترسره سوي سرشمیرنې هم خلق استل سوی دي. نوموړي د بیلګې په توګه وویل
چې د کوټي آبادی چې دا په سرشمیرنې په دې پروسس کې 2.5 لک راغلی و په دې کې 2.5 لک آبادی کارت کا په پښین کې 1.5 لک راغلی و د 4 لک 15 زره کاټ کا کلا عبدالله کې 15 لک 6 زره و چې 2 لک کاټ کا ورسره په ژوب کې 15 لک 19 زره بادي و 2 لک 2 زره بادي دوی کاټ کا په دې توګه دوی د جنوبي پښتونخوا په مردم شماري کې سکه آبادی راغلی و دا 15 لک 15 زره و چې په دې کې دوی 1.5 لک آبادی کاټ کا.
کبیر افغان وویل چې په سرشمیرنه کې د کوټي په ګډون پر پښتنو سیمو د آبادی د زیاتېدو نړیوال اوسط 2.50 لا هم نه دی عملي سوی، بلکې تر هغه هم کم لیکل سوی ده. د کبیر افغان په وینا د بلوڅو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه د صوبې د مرکزي ښار کوټي پرتله هم زیاته شودل سوی ده.
بل خواته د بلوڅو یو کوچنی ښار دی واشک، د واشک گروت ریټ دا وخت 9.15 دی، د اواران گروت ریټ 6.64 دی، د سوراب گروت ریټ 5.15 نه دی، د پنجګور گروت ریټ 8.35 دی، د جلمکسی گروت ریټ 5.35 دی. یعنی دا ټول ښارونه د آبادۍ په معنا، د خوشحالۍ په معنا، د وسایلو په معنا، په هره معنا دوی معنا تر کوټه زیات سوي دي.
کبیر افغان وویل دوی د همدې لپاره احتجاجي تحریک اعلان کړی دی چې د ده په وینا خپل ولس په دې خبر کړي چې له دوی سره څومره ظلم سوی دی. د جمعیت علما اسلام مخکش او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله مشال رډی ته وویل د دوی ګوند د مرکز لخوا له صوبې سره پر سوی ناانصافۍ په سینټ کې هم ږغ پورته کړی دی. د ده په وینا دوی لکه څنګه چې د وفاق لخوا له صوبې سره ظلم نه مني، نو هم داسې په صوبه کې دننه هم د دې په حق کې نه دي چې یو کام دي د بل حق وخوري.
که چېرې زما حق یعنی د پښتانه حق په بلوڅ خوري، زه د دې خلاف یم جمعیت علما اسلام، او که د بلوڅ حق په پښتانه خوري هم خلاف یم. د انصاف پر بنیاد باندې چې د چا کم حق دی هغه باید ورکول شي. لہذا زما آبادی ولې کمی سوجه مطلب خدا دی چې ریاست او حکومت په خپله په بلوچستان کې دغه دوه قومونه چې پښتون او بلوچ دي دا سره جنګي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مشال رډي ته وویل وفاق له بلوچستان سره د صوبې په توګه زیاتی کړی دی او په دې کې پښتون او بلوچ دواړه تاوانی سوي دي. د ویل په کار ده چې بلوڅ او پښتون د داسې مسلو په اړه د ناندریو پر ځای په خپل منځ کې خبري او سلام مشورې وکړي.
که یو د بل حق خوري بده خبره ده، یعنی که بل پښتون د بلوڅ پر قبضه کوي هم زیاتوب کوي، که بلوڅ د پښتون پر قبضه کوي هم زیاتوب کوي. په دې کې کوتاهي د سیاسي جماعتو هم والله، په دې کې به کوتاهي د عملی هم والله. لیکن دا الزام بلوڅ ته ورکول چې په چمن کې په بوري کې زما مردم شماری بلوڅ کاټ کاله، باید دا کار موږ نور په داسې فرضي او خام خیالي خیالو چې دی یو د بل سره لاس په ګریبان نه کړو.
په بلوچستان کې د آبادۍ او د وسایلو د ویش په اړه تل په ځانګړې توګه د ملتپالو ترمنځ اختلافات اوسېدلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مخکش ثناءالله بلوڅ مشال رډي ته وویل خبره د پښتون او بلوڅ نه ده، بلکې د ده په وینا له بلوچستان سره ظلم سوی او د ټولې صوبې آبادی کمه سوی ده.
ډېر سره داسې خبره نه دی، ډېر سره سر څوک چې دا خبره کوي هغه سنجیدګي بنیاد باندې نه کوي، او بیا فیکټس باندې بنیاد هم نه کوي. او دغه خبر چې دی د اسلام آباد ته فائده راکوي چې د ډیوایډ اینډ رول دی، چې پښتانه ته دا وایي چې بستا یې کټ کړی دی، د بلوڅ ته دا وایي چې ستا یې کټ کړی دی. نو دا حالات کې دا دوی غواړي چې دا دوه کامو په میاث کې دا یو اتفاق و اتحاد په ماحول جوړ. موږ خو دا ویلي دی بھائی د ټول بلوچستان آبادی زیات کی بھائی، هغه چې انکریز ریټ دی د ټول بلوچ پښتانه ډسټرکټ یو لیول انکریز و.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2023 کال د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13 نیټې په ټول ملک په ډیجیټل توګه سرشمیرنه یا مردم شماری کړې وه. د یاد ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډي ته وویل دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه کوي.
د شماریاتو اداره دې ته نه ګوري چې دا د پښتنو سیمه ده که د بلوڅو سیمه ده، دا د سنیانو سیمه ده او که د شیعهګانو. زمونږ کار یوازې د آبادۍ معلومول دي، بل تر اوسه موږ ته چا په رسمي توګه اعتراض نه دی کړی. سیاسي ګوندونه داسې خبرې د حلقه بندیو لپاره کوي، او بیا چې دوی عدالت ته لاړ شي نو موږ هلته ورته
جواب ورکوو.
په پاکستان کې چې کله سرشمیرنه وسی نو کارونو د نتیجو منظوري یا د شریکو ګټو شورا ورکوي چې مشري وزیر اعظم کوي او د ټولو صوبو اعلی وزیران پکې شامل وي. د شریکو ګټو شورا په یو خوله د اگست پر شپږمه د 2023 کال د سرشمیرنې د نتیجو منظوري ورکړې وه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی